سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو اروپای ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر یو میلیونو اوله کډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې که له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغیزمن کیدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تأمین کړي. د ستانو په وینا ښایي میرمن یو نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې چې د ټولو چینلونو له لارې هڅې کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې د تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 9,000 هلکانو او څه باندې 8,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت صحي خواړه چمتو کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې 3 ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته اوس غواړي چې د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شو. رویټرز اژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 10,650 نور ټپیان دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1,650 ماشومان دي او 960 میرمنې شاملې دي. د اسرائیل ځواکونو شاوخوا 2 اونۍ مخکې وروسته له هغه په غزې ترانګه باندې بمباري پیل کړه چې د حماس جنګیالیو د اسرائیل بیلابیلې سیمې په شاوخوا د دوی په خبره 15,000 توغندیو وویشتلې او لسګونه اسرائیلیان یې هم برمته ونیول. د حماس په بریدونو کې هم سلګونه اسرائیلیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د کرکټ له نړۍ همدا چې نن د هالند او سریلانکا ترمنځ لوبه وشوه. سریلانکا په دغه لوبه کې د هالند لوبډله ماته کړله. د سریلانکا په دې بریا سره د افغانستان ټیم یو رده نور هم ښکته لاړ او دامګړی د جدول په لسم ځای کې دی، ځکه چې مخکې سریلانکا په لسم ځای کې وو. په نننۍ بریا سره لږ څه مخکې شو. په بله لوبه کې هم جنوبي افریقا او انګلستان سره مخ دي چې جنوبي افریقا 400 منډې هدف ټاکلی او انګلستان دغه هدف ته د رسیدو لپاره دمګړی او لوبغاړي له لاسه ورکړي او نږدې 100 منډې جوړې کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظر د دې دوه کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په وروستیو کلونو په ګډ ډول وروسته لدی چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسي شي چې تعصب زیات شوی او یالش تلشه متعصبانو ته د خپل عقدو د پرانستلو موقع برابر شوی ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یو هیواد ته زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې هم شته؟ نن په همدې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم لخپلو میلمانو سره خبری کو. زموږ درانه میلمانه دی د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنه مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا دروانی صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوی و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولرئ، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
دو نور همکارو ملمنو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوی مننه کوم چې ډیره مهم مسله باندې خبره کړې ده. دا ډیره مهم مسله ده چې افغانستان په ډیرو زیاتو ستونزو کې دی او دا په لایو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پیشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کار وي. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نه اخیستل شوی یا د قومي ریشې نه. په خوانی اصطلاحات کې داسې و چې د پلار د طرفه چې دغه کومه سلسله پورته ځي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل، هغه په حق کې نه حق دې ته د عصبیت یو. او تعصب په اوسنۍ زمانه کې دا دی چې خپل فکر او نظریه او ډلې هر څه ښه ګڼل او د مخالف لوري هغه ښه نه ګڼل، نو دا تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنی چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل د کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په همدې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم نه دی، یا زما حقوق دي چې ډېر دي د بل نه. نو تعصب فکر دی، نظریه ده، او منفي او خرابه نظریه ده. او کله چې دا بیا په عمل کې راشي بیا دا تبعیض باندې بدلېږي، لکه یو څوک یو چارواکی شي، یو صلاحیت یې لاسته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاص ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي او هغه مقابل لوري نه کمی، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تاسو په نظر کې خو دا یو رواني او فکري مریضي ده، او کله په عمل ترش بیا ټولنیز ضرر دی، نو باید د دوړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلام مخکې محترم سوان صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب شینواری ته، او د بس محترم بل ملمت او درنو اوریدم د خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخکې تاسو نه مننه کوم چې تاسو یو مهم بحث راخست چې په دې باندې مو خبره کوو، او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډیر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې باید باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخوا ته، د قاموسي معنا نه اخوا ته، دا یو رواني مشکل هم دی، یو فکری مشکل هم دی، او تبعیض دی د تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ په خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، د یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبې نه دا پورته کوي، هغه برتره کوي، هغه د ګمان کې چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس سره تړلی هم هغه د نور غوره ده، بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د چا په ذهن کې دا اوسي د متعصب، یعنی هغه سره چې دا فکر لري دغه متعصب ویل کېږي، څوک چې متعصب وي او د هر شی معیار دغه قوم ګني، نژاد ګني، ژبه ګني، مثلا مسلک ګني، خاوره ګني، سیمه، نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بڼه ځان ته غوره کی، هلته بیا تبعیض رامنځته کیږي. یعنی مثلا په داسې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي، عمل ته تبدیل شي، فعل ته تبدیل شي، دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي، نو دلته تبعیض رامنځته کیږي. یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملی توګه خپل په قوم، جنس، نژاد، مثلا مسلک، اغه نور ته برتری ورکې. یعنی مثلا کدی مثال ورک، مثلا کچیرته مثلا یو څوک چې چارواکي، مسؤلی مثلا په حکومت کې، په اجتماع کې، ټولنه کې، هغه کله چې متأسف تعصب دا متأسف فکر ولري متأسف نظر ولري مثلا خپل قوم دا د نورو قوم په مقابل کې د برتري غوراوي ورکوي مثلا چېرته مثلا چېرته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو چېرته د خپل هغه د قوم نامطلوب غیر نااهل کست چې د قوم ته عجبه ته مسلک ته جنس ته منسوب دی نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه ته برتري ورکوي او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکري یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل ده چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلند کوي یعنی دا د چلند او سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف راکېږي مشکلات ورباندې رامنځته کیږي ظلم رامنځته کیږي مثلا بې عدالتي رامنځته کیږي او کله نور مشکلات جنګ رامنځته کیږي په نفرت او کرکه په ټولنه کې وروسته
به په ایبونو باندې خبري وکړو په اوارز او یا په توانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په ټولنه کې ډیره مننه پروفیسور ډاکټر وزین ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشو چې تعصب له ارواپوهنې سره مرتبط لري آیا یو رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظر تاسو تعصب ته کتنه وکړي
نړی مننه جناب سروان صاحب سلام وړاندې کوم تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زموږ استاد جناب شینوار صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم دا تعصب هغه باور دی هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي او اکثر موارد کې او همیشه پرته له منطق نه پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني یوازې خپل باورونه باندې یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي او د تبعیض او د تعصب د دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوی دی او کزه د تبعیض په حق له وایم همیشه هغه پرتلئیز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو د نورو ښهوالی وګورو یوازې هغه انګیرنې هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره حتی منطقي لوري حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر ننه موږ تاسو ته نه کړیږو.
بله ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان ډاکټر صاحب شینوارې آیا تعصب یواسې منفی مسأله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
او مثبت تعصب معمولا په دا کې د ګروپونو سره چې ظلم شوی او محکوم پات شوی لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه چې محروم پات شوی دوی په اړه کې چې دوی سره مثبت تبعیض یا مثبت تعصب په فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دغه په یوازې باید یو بل کلمه استعمال شي ځکه یو شی چې منفي شي بې مثبت تړول کې د سویټ فونډ پیدا شنوته چې یو جبراني عدالت منصره شي مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد دی شي عدالت هم دې ته چې ټیټ لګ راځي کې او جګ جګ وساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر کوي دا کې د مثبت هم تعبیر شي چې دا مظلوم سره محکوم سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره خاص توجه شي څنګهړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تبعیض ویل شي په زما ستاسو نظر دا دی چې د دې په ځینو ریښې کې مستې خاله
یعنی شته خو لیکن تاسو له دې کلمې سره د کلمې له کارول سره موافق نه چې شته چې دا کلمه همداسې منفي پاتې شي صحیح
بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تبعیض یا مثبت تعصب هغه چا لپاره چې مظلوم پاتې شوی یو اضافي حقوق غواړي چې دا به معقول کړ دی هغه عدالت معنا هم دا ده چې محرومو ته ډېره توجه وشي هغه چې حالت یې ښه دی په هغه حالت کې وساتل شي ولې چې هغه ډېر ټیټ دی باید راجیک شي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي؟ ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي؟
مخکې د دې نه چې د تعصب د عواملو او لاملونو په هکله زه وغږېږم، زه به ارزو کوم چې د ډاکټر صاحب شینواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنی سره دا ده چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې، لیکن متاسفانه اوس د تعمد د ترمینالوجي د اصطلاح دا یو منفی بار لري، منفی اړخ لري. نو د دې لپاره چې حتی په هغو مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه هم یعنی نامناسبه دوکه خبره ده چې هغه دپاره بل ترمینالوجي ایجاد شي، یعنی هغه دپاره او ژبه خود ژبه کې دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدل کړي. حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا رواج مثلا په دې تیر رژیم کې په تیر رژیم کې دا مثبت د ښځو په اکله نور ځینې هغه باندې دا استعمال کېدله چې مثبت تبعیض ده. خو دا تبعیض په خپله تبعیض او توسب دواړه یعنی منفي بار لري، منفي اړخ لري، نه ده ورات ډډه وشي. د تعصب د لاملونو په اکله د لاملونو مختلف دي. یو خبر دا چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي لامل بل کېږي. څوک چې شی باندې علم لري پوهه نه لري دا یو هغه دا متعصب دی. اکثره متعصب خلک هم پر رواني لحاظ، هم پر ټولنی لحاظ، هم پر فکري لحاظ، یعنی هغه خلک چې هغوی د پدیدو د اشیاء او د ماهیت باندې د هغوی په اصلیت باندې د هغوی د جوړښت په اړه د هغوی معلومات کم دي. نو یو اصلي لامل دا دی. بل لامل د ټولنې فرهنګ ده، هغه چاپېریال، فرهنګي چاپېریال، یو اجتماعي ټولنیز چاپېریال چې اوس په کې پیدا کیږي، منتلو کیږي، هغه ځینې باورونه، منفي برداشتونه، باورونه، انګیرنې هلته ټولنې کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه ورکتوب نه هغه نه دا ځان سره اخلي، په هماغه تربیه کیږي او دا دغه په ذهن کې دا او ذهنیت جوړیږي، باور جوړیږي په هماغ باندې چې دغه په سلوک باندې کوي مثلا او هر شی معیار هماغه نه. مثلا په ټولنه کې د ټولنې کې مثلا چې هغه فرهنګ د سي خپل قوم مثلا یا خپل ژبه د داسې انګیرنې ورته ورکړل شوې مثلا ماشوم ته یا وروسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه ژبه او دغه سیمه یا دغه جنسیت یا دغه مسلک ضرور غوره ده او بهتر ده، دا نو ورته دا معیار کې مقیاس کې چې هر څه په همدغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې دادی منفعت مثبت او منفي او خو بد ور باندې قضاوت کې. بل ما خبره داده شي په ټولنه کې یعنی تقلید، کورنۍ تقلید مثلا دی ولنه متابعت کول مثلا مثلا پرته دی بس نه پرته دی سیلونی نه یو څنګه چې پټول یو شی په ټولنه کې رامنځته شوی دی، همداسې قرنو قرنو باندې پیړې باندې راځي په نسل پر نسل. نو دا ښه کنه له هغه ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه باندې سوچ نه کول، فکر نه کول چې دا مثبت ده منفي ده خبره کبه ده په دې باندې دا کډمه تقلید کول. بل مثلا هغه ته چې پټونه کې دی برتري خواهی مثلا غختنه ځان خګنل غره کنل مثلا خپل قوم، مذهب، تنظیم، گروه، حزب یا مذهب، نو دا هم د دې تعصب لامل کیږي. او ځینې وختونه کې ظلم په ټولنه کې مثلا کله چې په ټولنه کې ظلم یا ظلم یا عدالت نه وي مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کیږي د عمل کیږي چې خلک خبرګون خو اول کې پتا خبرګون خو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق مختلف لپاره، خو کله کله چې دا به حد نه وځي په خپل دا خبرګون به خپل بل تعصب تعصبیت ته تبدیلیږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کیږي چې دا کلم او پوسنۍ ټولنو کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دي. دغه کې ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په د مختلف د موخو لپاره، اهدافو لپاره، یعنی هغه هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره، د مشکلاتو د مدیریت لپاره، ټولنه کې د مشکلاتو جوړولو لپاره دوی کار کوي. استعمار په خپل استعماري قدرتونه دوی خپل هم په ځینې ټولنو کې دا قصدا تعصب ته لمن وهي. او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي هم د سبب کې په ټولنه کې زبا داسې کوم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري. ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جهل مثلا لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه دي چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر ده کوئ چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی رواني نظر د تبله نظر دا تعصب لرل د په ذهن او پر روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه معنی ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري له منځه لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي خو په اصل کې تعصب دا څه یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علماي علم روانشناسي د ارواپوهنه علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي، په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي، په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي او اقدامندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره تاسو
منظور دا ودا چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول، دا چې یا حسادت کول، دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري، یعنی خپل ځان سره مشغولي وي، خپل ځان ډیر په عذاب وي له دې نظر ماویل.
بالکل بالکل هغه کسان چې متاثر دي د دوی ذهن، د دوی رواني حالت، د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ، خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي، ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي، همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي. په دې معنی همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وی چې زه له نورو نه، زما قوم، زما قبیل، زموږ مثلا کورنۍ، مثلا زموږ ژبه، زموږ نژاد، دا له نورو نه برتر دی او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي او دا بوختیا، دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر یو عادي انسان وي، دوی ذهنیت ناروغه او دوی تفکر ناروغه، دوی ژوند نارامه، دوی اروایی حالت او دوی ذهنی حالت له عادي انډول سر نه لري وي او خپل هغه لازم انډول چې دی او انسان د ذهن لپاره د ښه ژوند لپاره لازم وي هغه لاسه ورکوي او همیشه دنیا ته د یو تلی یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول، همیشه تور سپین کول، همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل، دا خپل ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. خپلواک قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن. خپلواک په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوو. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهرا دا ښکاري چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینوارای، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پښتمه چې د سه معلومی شي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی، دلیل څه کېدای شي؟
ډیر مهم هم دار چې عوامل پیدا کړو به ان شاء الله حل پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم خبره مطالعه شمه دې کړی و، ډیر زیات عوامل لري. یو خو ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنو کې اتحاد نه، یو مشترک روایت نه موجود، دا تبعیض او تعصب ډیریږي. کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري، په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل دي، ایالت کې دي چې یو طرف ته ډیر فقر وي، بل طرف ته ډیر رفاه وي، یو
اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کیږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نورو نه تروړي، دا هم یو علت کېدای شي. ویرم یو علت د دې کېدای شي کله چې مملکتونه باثباته نه وي او ناامني او بے اطمینانی دلته دغه ویره او ناامني هم د دې بحث کېږي چې یو سړی تعصب وکړي او خپل ګروپ او خپل فکر پورې کلک ونښلي. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب چل دام دي چې دا هم د دې ویره او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځینې انسانان به خودخامي، دا هم یا رواني مشکل لري یا هورموني بې توازنۍ لري یا تربیه خرابه شوي او یا هم دغه ټولنیز عوامل ته تاثیر کړی، نو دغه انحصار طلبي یا تمامیت خواهي هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې مې ویل، بې عدالتي که کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بې عدالته وي، دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبوره چې تعصب وکړي او خپل ځان همېشه محروم او محکوم وګڼي، او برعکس حاکم ګروپ هم فکر وکړي چې دا زما پلارنۍ او ارثي او خدایي حق دی چې زه باید برتر اوسم. نو د عدالتي هم د دې یو سبب کېدای شي. او یو غټ علت یې سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه هم غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي. نو دا د حاکمانو په نظر کې د خپل ځان د طبیعي او یا خدایي برتري او هغه د محکومانو په مقابل کې د په ذهن کې بیا د دې په ضد تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فکتورونه هم کېدای شي، لکه خارجي یرغلونه چې کله راشي، دوی غواړي چې ملتونه وویشي. نو بیا یې ورته وایي چې په تا ډېر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته وایي چې ته خو اکثریت هم یې، خو تا همیشه د تعلیم او تربیې نه وروسته پاتې شوی او په تا باندې ډېر ظلمونه شوي دي او ته باید د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره. نو دې په خاطر چې پام دغه اساسي بهرني یرغلونه وګرځي، په داخل کې د خپلو ورونو یا د خپلو ګاونډیانو سره په دښمنۍ واچوي، بیا ورته دغه تعصب نظریه پیچ کړي کوي او چون انسان نسي پذیر دی دا اکثر کېدای شي. او یو د ټولو نه مهم فکتور یې دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بې تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیې د سیستم کمزوري ده چې نوي نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو ته د علتونو باره کې ورته پوهه نه ورکوي، دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړي، عوامل وڅېړي، دلیلونه وڅېړي، یوازې هغه ظواهرو باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا د هغه نتیجو باندې قضاوت کوي چې ښه په دې جامعه کې خدای عدالتي دا چاره اوس احمد راوسته ډېر اسان یا فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسته. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی. که چېرې قوانین موجود وي، بیا خلک کولی شي د قانون پر چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني تکلیفونو ته مجبور نشي. نو فکر کوم دا یو همدا علتونه دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنه د خپل ټولنه ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې، په ولسونو کې دا ډېر نه دی، یعنی کېدای شي موجود وي خو تر ډېره بریده دا په قوت نه لري، یعنی په دې هغه نه. متاسفانه زمونږ د ټولنې مشکل دا ده چې اکثرا د هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دي او هغه د هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنې هغوی درسونه ویلي، حتی هغه کسان ته چې خارج ته تللی. مثلا نور تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېرې په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په مرزه نه پوهنتون نه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو دی د مطالعه یو غدا، یعنی چې په دې باندې ریسرچ چې تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی او په نورو ټولنو کې تقریبا همدغه څه دی. یعنی تاسو که عام افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی، مثلا زما خپل کلی ته موږ بس، یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی خیشګانی موجود دي. مثلا خلک بلو ته سره شیشي کې خپل دي، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په ژبه په لحاظ باندې هغه خلک چې غوي درسونه ویلي پانتونه فارغ دي مکتب ویلي دي هغه د تعصب کې یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې یعنی عام خلک سره دا رواداري شته یعنی د ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوند کې سره شرکت کې د تعصب نه کوي اما په مذهبي لحاظ هغه خلک چې ديني درسونه ویلي مثلا متاسفانه په مذهبي لحاظ هغه نه وایي چې خپل متاسف دي زه ټول نه وایم یعنی جنرالایز نه کوم خو پکې دا موجود دی د دې نه وایي خپل تعصب کې بل چې نور خلک هم تعصب او کرکه او نفرت ته خاطر ابلی او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړه او مشکلات رامنځته شي نو په عمومي لحاظ د کومان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دی تاثیر یافته او خلکو ترمنځ یعنی د نخبهګانو د نخبه کلمه الیت کلمه کده زه موږ دا سعیده که د تدرس نه غده په صورت
بله متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو خیر دوباره به در سره تماس ونیسو ور به شو ډاکټر صاحب خپل وخت ډاکټر صاحب که د تربیې له اړخه پې خبرې وکړو یوه ښځه به مثلا یو څوک وویني چې یوه تیروتنه کوي نو بل به ووایي چې ټولې ښځې ناپوهي دي یا یو سړی به د یو قوم مربوط وي یوه غلطي به وکړي نو بل به ډېر ساده ووایي دا فلاني قوم خلک ټوله بې عقل دي ناپوه دي لیکن دې ته اکثره خلک متوجه نه وي چې د خو په ټوله قوم یا په ټوله جنس باندې ټاپه لګوي د خو سم نه ده دغه زده کړه په کورونو کې په شونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نه ورکول کیږي او دغه وړه خبره د تشکاری لیکن تاثیر به ډیر ژور وي په یو شخص باندې ډیر بد تاثیر کوي همدغه شاید چې تعصب خپروي
بالکل زمالم جناب سروان سے بتا سے خبر ہے گوری دے نور نڑے تربیتی نظام متکو گورو جناب شنوار سے حاضر دے او ہم دو دوی تخصص رشتہ ہم دارے کہ نظام متکو گورو دے خون روزن نظام متکو اکثر ممالک کی نن سبا دے دغه مدارج مثلا لوان زتل تلل نه پدمانه ماشومان اول نمره او دوم نمره او دغه مسائل لمنځه ځي مطلب کوي هدف دا دی چې دلته د ماشومان په منځ کې د پرتلایز لیدلوري باندې لمنځه لاړ شي دا یو خبره بل په کورنۍ او کې په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومان په منځ کې نارینه او ښځینه کوو خلک هم جلای کوو دا خپل نه خداګو موږ تاسو پر راتلونکو کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لوی مسأله رامنځته کوو لوی نه مګونه چې هغه تعصب دی او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپل متوجه نه یاستو خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوي دلته ځینې حاکمان دي ځینې محکومان دي او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو او دا یو مسله بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله ګورئ د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي او د کورنۍ مشران د یو قوم په حق له بدرت وایي ماشومان غیر مستقیم حتی که دغه خبراتورو برخه نه وي خو دوی اوري او بدرت د فلان قوم په حق له اوري او پرانونکي کې دوی سره دا ذهنیت چې مشران بد ویل یعنی په دې معنی چې دا
متاسفانه ډاکټر صاحب ستاسو ټلیفون هم قطع شو پوس خیر ډاکټر صاحب شینواره شته هم داراس ډاکټر صاحب وزین هم له سټوډیو سره وصل دی ډاکټر صاحب شینواره فکر نکوي چې مخکې مو دا سوال و چې د افغانانو په منځ کې ظاهرا اوس تعصب زیات شوی دی حداقل د هغو افغانانو په منځ کې چې لیک لوست کولی شي کې نخبه بولی کې تعلیم یافته بولی او هغو کسانو په منځ کې چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري او په دغو کې فعال دي د هغوی په منځ کې تعصب ډیر دی یو علت شاید دا هم وی چې مثلا پخوا دا ممکنه نه و مثلا زه تاسې یو شی لیکئ دی یو قوم یاست زه د یو بل قوم یم تاسې پسې یوه خبره لیکم په تبصره لیکم او په هغې کې ستاسې قوم یادوم یا داسې یو مسله یادوم چې ستاسو تعصب هم وپاري شي یعنی د تعصب د پارېدلو لارې اسانه شوي دي څنګه دا مسله تر څه حده پورې رول لري د تعصب په زیاتېدو کې
ډېر دقیق بخیر رول لري زما په نظر تعصب په ډېروالي کې څو فکتور رول لري اول خو تېرو پنځه څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې باثبات تر حکومتونه نه وو خارجي یرغلونه مو په عواملو کښې مونږ وویل که نه چې ټولنیز اقتصادي سیاسي نظام دا ټول مسایل پکې رول لري نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شعرونه یې ورکول دوی به په خپلو کښې سره اخته شو اول یې د نړۍ د کارګرانو یووالی غوښته ول همدغه د همدیان شعار لرونکو چې په خپلو کښې سره اختلاف پیدا کړو بیا دوی ته بل شعار نه و دوی مجبور شو چې قوم ته پناه ویسي چې قوم ته پناه وړه خپل اختلافات یې متاسفانه قومونه او ژبو او سمتونو ته انتقال کړه او ځوان نسل یې غلط وروزو دغه بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافې کولې کله چې وخت چې سره وران شو بل شعار خو دوی سره نه و ځکه کمونیزم او ډیموکراسي خو دوی نه شو ویلی نو بس دوی سقوط وکړ قوم او قومګرایي او سمت او سمتګرایي او ژبه او ژبهګرایي ته او ځوانان خو څو ناصب پذیره دي او احساسات یې ډېر لوړ دي دوی د ځوانانو د احساسات نه څو استفاده وکړه او په همدې راوپارول چې مونږ ستاسو حقوق غواړو ځکه په تاسو کلونو کلونه زمونه شوې ده بل لورې م ورکول چې مونږ ستاسو حقوق غواړو وساتو مخکې ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه زهر بزهر نه خپارېدل ځکه چې خبرتیا کمه وه او د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو او د انټرنیټ په عامېدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کښې خورېدی شي نو دغه د پنځه څلوېښت کلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته ټېل وهل شوی نسل دې په خاطر چې اوس سوشل میډیا ته لاسرسی لري خپلې خبرې بیا دې نه چې وسنجوي او د عوام په اصطلاح مثلا خپل غوږ ته وګوري بس چې چا ورته ویل چې غوږ دې سپېر وړو د سپې پسې منډې وهي نه ګوري چې غوږ یې شته نو دوی هم دغسې بس بې سنجشه تومت ته او لکه مخکې چې ډاکتر صاحب ویل سټریوټایپینګ کوي یا جنرلایزیشن کوي چې دغه په تعصبي مفکوره بدلېږي بیا چا وارې تعصبي مفکوره ده په موضوع کښې ځای ونیو هر شی باید هماغه زاویې نه ګوري او طبعا دې رسنیو کښې ډېر زیات منفي رول لوبولی دی خو دا یو فرصت دی دې نه مثبت رول هم اخیستی شي که ستاسو رادیو چې همېشه اصولي پروګرامونه جوړوي همداسې پروګرامونه لږ ډېر جوړ کړي بیا دا د خپل ټویټر او فیسبوک د لارې نه هم نشر شي او هغه خیرخواه خلک ډېر دي جامع کښې لکه وزین صاحب چې ویل زه خپل هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کښې ګرځېدلې یم نورستان دایکندي بامیان بدخشان زابل روزګان هرات مثلا بادغیس دا ټول نه مظلوم ولایتونه او وروسته پاتې ته او ښارونو ټولو ته عوام سره چې دا خبرې کړه هغه ته وایي چې وروره مونږ مسلمانان یو مونږ افغانان یو شریک کور دی ګډ وطن هم دی او دا خبرې د باسوادانو کښې دي او باسوادان هم په دې چې مخکې ما وویل زمونږ تعلیمي سیستم کافي او پوره ښه نه و چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولي او خیرخواهي په موضوع کښې ورته پیشکاري کړي او که پخواني حکومتونه ښه وو د پنځه څلوېښت کلونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کښې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي یو واحد انساني هویت ورکړي او یو غټ عالي انساني او د انسان د خدمت ایډیالونه ورکړي نو دوی په دغه وړو دایرو کښې ونه ختل مګر همدا فرصت بېرته شته دی چې چون اکثریت ښه خلک دي ولې متاسفانه اکثریت دا ښه خلک بیا لږ غلي چې دوی فعال شي ستراتیژیک کار وکړي او دغسې په سوشل میډیا کښې فعال ګروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې دي هم رواني تکلیف لري هم ټولنې ته ضرر لري او هم به هغه خلک لکه تاسو چې مخکې وویل څوک چې تعصب کوي همهغه ته هم ضرر لري ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نورو خلکو سره د تفاهم امکان په افغانستان کښې د یو ملي شخصیت په توګه د هغوی د رابره کېدو ټولې لارې په ځان تړي نو په دې حساب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو خصوصا تعصب خپرول ولې بېرته یو فرصت هم دی باید دې نه استفاده وکړو
بلې ډېره زیاته مننه کوروادن ډاکټر صاحب وزین عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپله یا یې کوي فکر کوي چې دی تعصب نه لري بلکې نور دی چې تعصب لري او دی په دې خاطر هغسې خبرې لیکي چې دی ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصبه ډکې وي
ګوري دا تاسو خو یو لحظه په سینې چې ډاکټر صاحب خپلواک مخکې خبره وکړه او موږ ټول په دې باندې متفق یو تعصب خپل یو مرض دی یو بیماری ده او کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې مریض یم نو دا یو غټ مشکل عمل همدغه په دې ته د تعصب دی علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اسن قانون دې متاسف وي موږ کله کله د دې کې چې تعصب د ظلم په مقابل کې دی خبرګون په شکل براوشتيږي ورسره خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي دا مشکل دا او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو خشوار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخې ته کوي خلکو ته نه غزان دي پر پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي څنګه چې دلی دی اوس مثلا دا خبرونه زه باید وکم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب دی قومي او ژبنی او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی تپلی دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی تپلی جوړوي حزبونه جوړوي سازمانونه جوړوي نهادونه جوړوي او بیا د دې تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او د یو قوم د په حمایت کې او د خپل قوم په تکول کې یا د خپل برتري لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو د دې لپاره موږ کوو نو دا تاسو ته نه راهوروي ان په تاسو په نه بل خبره ده چې د ټولنه کې د دینی کم سی وادي یا دینی نه په هوې یعنی دا د تاسو په وخت عمل دي چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دی او نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم په ترغلي په دې کې زموږ میډیا هم په ترغلي په دې تعصب په مقابله کې نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي مریض شي ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي دا ګومان کوي خپل تعصب کوي به نور متهمي جدا تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل مې او هغه دا و د تعصب باطل چې په منطق کې او توې علاج کې دې تمام انت د دولت باطل تسلسل او دور دی چې همدغه څه هغه نو دا د دې لپاره اوس موږ دا په کار د ټولنه کې په افغانستان کې د دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي د دې په دې باندې سوچ وکړو او زه نه پیږم چې په دې باندې نور ورسره به کېږي کوم څه ما سره
په دې برخه کې ولا تاسو ته به سوال لرم چې دین څه وایي د تاسو په برخه کې ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي اما په دې برخه کې دین څه وایي خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره وایي چې تعصب د یو ټولنې لپاره څه زیانونه لري
بالکل مغتصي ساري او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي تر ایزوي او تعصب وي په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي بل دا چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلاً شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي تاثیر وګورئ هغه کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي دا چې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیزې اړیکې د دوی حتی ودونه چې نور اقوامو سره باید وشي او هغه ګستردګي د اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي نو په عامه کې دا کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدل د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو له سبا ګورو یو بل ته بد الفاظ کارول دا ټول هغه پیغامونه دي چې موږ تاسو له سبا وینو او متاسفانه دا د یو ناخواله په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې خکیل شي او قطعا د دې پیغامات خنوي او زید اړ یو او ورو په صفات داسې یو حالت وو. زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تیریږي په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي زموږ په ټولنه کې، خبرې کمې پیښ شوي دي، لکه دا داسې پروګرامونه کم پی جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلی چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلانی د پلانی قوم په اړه داسې ولیکل، بې له دې چې هغه تبصیره کوونکي تحقیق وکړي وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه، بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي، تبصیرې به ولیکي. عینن هغه سې ده لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ جوړ، او د بیل دی چې غوږ ته وګوري غوږ ته لاس وروړي په سپیپسي منډي وهلې، هغه سې یو حالت دی. نو د مخنیوي لپاره نورې څلاري دي، یو خدای ده چې پر رسنوي کې تبلیغ وشي، خبري په دې ډيري وشي، او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې غوي متوجي شي.
ډېر مننه سروان صاحب، ډېر بنیادي پوښتنه هم دا ده چې زما خپل فکر هم دا و چې ډېر پر راتلونکي تمرکز وکړو، ځکه چې دا طبیعي ده، انسانانو کې ستونزې راځي، اختلافات هم راځي، ذهنونه هم کله مسموم کېږي. هغه عواملو باندې خو موږ خبرې وکړې، د حل لارې ډېرې بنیادي دي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي، او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهدو ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ، د قوم، د وطن، د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه ده، هغه 99.99 تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي. تاسو وزین صاحب ومنله ان منګه سلسله سره موافقي، او دین کې وروسته وزین صاحب تفسیر وکړي چې ډیر شدید مخالفت شوی، نو د دیني ارزښتونو د تخویل لارې نه باید د تبعیض او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک که د دې یو ډول راپارېدلی دي، یعنی متعصب ورته نه وایي خو د تعصب د ځینو فکتورونو مقابل کې راپارول شوي دي، هغوی سره هم خبرې وشي، ولې دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهم مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی، ډېره جزا لري، او خلک او متعلمینو نه تر زړو پورې متوجه دي، دا به راپور ورکوي. یعنی د قانون جوړول، بیرته د قانون تطبیق، او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکولو سیستم باید ایجاد شي. او بل مهم مسله کاری محیط باید انساني شي، عدالت راشي، غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار ورکړو په دې مسله نه حلېږي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړل شي، په تعلیم کې ټول ته برابر، متوازن او متعادل او عادلانه شي، همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیم گیری ځایونو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفاف او معقول پروسې لري اشتراک وکړي شي. بل ډیر مهم مطبوعات دي چې ستاسو راډیو زه په ډیر باور لرم دا ډیر مهم رول لوبولی شي، او بل په خدماتو ویشلو کې، د منابعو کې ویشلو کې، په فرصتونو کې عدالت دا ډیر مهم مسله ده. او په عدالت کې بیا دا مخکې چې موږ تاسو په لګه تفسیر وکړو، د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده، مثلا ښځې، ماشومان، معلولین، مایوبین، د ډیرو لرو پرتو سیمو خلک لکه د دایکندي، لکه د نورستان، لکه د بدخشان، دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډیر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار او چې دا تبعیض او تعصب کموي، د منځ وړي کلتوري تبادلاتي پروګرامونه دي. مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې شي د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې، دا ډېره مهمه مسله ده. بل د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بل ته د سرکېني قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه تاسو ته مثال ویم، اول د کونړ اوسېدونکي فکر ما کو چې محروم ترین ولایت کونړ دی، کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم، بدخشان ته چې لاړم هغه هم تکر نه و، د کندي دغه نفس زیاتول، زابل دغسې و. بیا چې بامیان خلک خبرې وکړې، هغوی به هم دا ویل چې موږ خو ویل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون ماضي ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منلو، یو دا خو صحیح ده. نو ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید د ټول افغانستان فکر وکړو.
بل مسئله چې دا مخکې د قانون د تطبیق څنګه د دستابیس د راپور او سیستم جوړ شو، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې او په رسمي ځایونو کې به د دې مخکې نیول کېدې شي، په بازار او تجارت کې هم کېدې شي. او بل مسئله ذکر کوم دی چې تحقیقات مو چې دي عوامل ډیر خارجي دي، ډیر داخلي دي. مثلا ډاکټر سیبان دا تاسو چې دا ډیر رواني مشکلات دي، دا رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، کده محرومیت نه دي، کده سیاست نه دي. او بل مسئله د حسابدهي او سیستم جوړ شي، کده دولتي سیستمونه د عامه خدمات ورکول سیستمونه لکه شفاف شي یا حسابدهي شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم او زه قصدن منځوي شوی نه یم او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ځل ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلی په کلی. دا نوره دنیا کې د مدني فعالیتونو ډیر موثر دي، د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دا د لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د حل لار لري. ډېرې ټولنې تخلاص شوي یا بخیر راټیټ کړی دی.
بله، او ډیر مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړي، زموږ په ټولنه کې تعصب خو تبن په هر ټولنه کې څناستشته، لیکن زموږ په ټولنه کې داسې یو برغولې پرې خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي. د دولتونو لخوا هم څکل نه د مطرح شوی او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي، څنګه به دغه سې ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي، ولسوالی په ولسوالی وګرځي او خلکو ته وایي چې تعصب ونه کی، سره ورونه دي، سره خوندې دي، د یو وطن دي، د یو سیمه اوسیدونکو دي. خو اوس پر راشو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي ډاکټر صاحب وزین په دې اړه وس، او دین څومره رول وبولې شي چې تعصب په یو ټولنه کې کم کی ولمنځي یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایو اسلام، یعنی اسلام دې د پرغلي چې د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کی. قران کریم په دې صغر د اوازې الفاظ په مختلفو آیتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی، او مور او پلار او دی، او نر او ښځه اولادونه دي او دی نه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان د یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او د ټول انسانانو اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب عجم باندې، غیر عرب عربان پر غیر عربان باندې، غیر عربان پر عربو باندې، سپین په تور باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنه د رنگ، د ژبه، د قوم او د سیمه په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برتري نه لري. یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند انسانانو ترمنځ دی، ژبه او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مستاق ویلې دي. نو زه ګومان کوم چې دینی پوها او اسلامي پوها دا د ټولنې کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې د ډېر مهم ابزار او وسیله کېدای شي. او خصوصا په زمونږ په ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق، زه ګومان کوم چې دا د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولی شي. د دې په اړه به اشاره کوم دلته د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی کمو زمون پټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري، که زمونږ خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول دا او حرام عمل دی، او د اسلام دینه منع کړی دی، د قران مخالف او د سنت مخالف او پدیده ده. دا کومه کوم چې دا ډیر موثر نقش لوبي. او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې وته رامنځ ته کیږي، کله کله چې په خوا د سیو چې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لري، خو اوس متاسفانه کله کله د سیا زاورم او ولم چې حتی زموږ دیني دینی کړی چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شرعي علوم ته منسوب، خلک متاسفانه دا غوینه د سرګندونه کیږي، د خبرې کیږي، متاسفانه چې دغه نه د تعصب بوی راځي. نو دا زه پاز کوم چې په دینی حالت باندې د تعصب په حرمت باندې حرمتوب باندې او د هر په قبح باندې هیڅ هغه نشته بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نو سبیت چې اسلام رو مخاله دي نو زاد تعصب ته مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید موږ په ټولنه کې زمونږه تعلیم یافته خلک باسواده خلک هغه چې لیکل وس لري هغه د رغنده مثبت فکر ولري باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید موږ غته درناوی وکړو. دا باید تطبیق شي خبره کو انساني ارزښتونه انساني مشترکات بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابله خلک ولري دغه وروسته زمونږ ملي مشترکات چې دې موږ په یو دایره کې انسانان یو په بل دایره کې موږ مسلمانان یو په افغانستان کې په دریمه دایره کې موږ افغانان یو زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات اسلامي مشترکات او زموږ ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزند که مسلمان نه یې په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري مشکل نه لري. نو موږ د په دې باندې کې تمرکز وکړو په دې او رغم د فکر ولرو او بل دا چې قانون په لحاظ هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دي او جوړ شوي دي او په دې کې طبعا مکتب ښوونځي معارف باید خپل رول ولوبوي عالي تحصیلات لوړو تحصیلات پوهنتون په دې باندې باید خپل نقش رول ولوبوي قانون او میډیا رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسی ته باید دا وګورم په حکومتونو باندې پالیسی غوړ نه کی چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمې د سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کوم غو په بیا پر ازوګه دینی ارته په دې باندې د دینی په هوای او دینی ارزښتونو خبروي هغه مثبت رغم ده یعنی دا مثبت ده. د اخر کې دا خبره کوم چې جناب سروان سره چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محو د پر راغلې دي باید دین د دې ابزار وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ په دې بدونه عزیز یو داسې څنګه نه دغه مکیږي چې خپل تعصب تل نه مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب د مکتبونو وسط مکتبونه شو افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي یعنی دا مس دخل او تعصب ده یعنی تعصب ذکر د جګړه د ښځو ته په کتل کم ستوري کتل کیږي. نو دا باید عام د درج دینی په هوای په ټولنه کې باید عام شي تعصب مخنیوي وشي.
ډیر زیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړله شوز سره تعصب خیر یو خو دې طالبانو تعصب د چې درس ته نه پریشتي په مجموع کې زموږ په ټولنه کې شوز ته په ټیټه سترګه کتل کیږي. البته ټول خلک نه یو شمیر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري. دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي. یو خو فرهنګي دلایل دي چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخی لندور ایک ہو گرو پو دیر زلی دی موضوع سر مخکی گو چه متاسفانه دیر وقتونو ندا زمو بطولنه که امداسی وارف پاتشوه چه ده خزو پا مقابل کی او پتلیز چلند کی گی او ده خزو پا مقابل کی خزو تا ده مهم جنس پسترگه کتل کی گی دا کلتوری ارخ ده او متاسفانه خزه پکې متضرره دي. بل په ټوله په کورنیو کې موږ کې مشوره کوله په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله په کورنیو کې. که تاسو وګورئ که تبیس له زورو په کورنیو کې د ماشومانو په منځ کې د جنکیو هلکانو په منځ کې که کله موږ دا لیدلوری قوي کوو نو هلته ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړي درجه دي او بیا ورپسې جنکیو ته دا احساس ورکول کېږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا په ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کېږي نو بیا په ټولنه کې دا د دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري او ښځې حتی هغه مشروع یا آزادیانې چې دي دا ترې اخیستل کېږي دا له کورنیو نه شروع کېږي. په کورنۍ کې که موږ دغه مسئلې ته پام وساتو د هلکانو د جنکیو په منځ کې توپیرونه او تبعیض او تعصب ونه کړو نو نه تنها چې زموږ کورنۍ له تبعیض تعصب نه د جنکیو په مقابل کې تبعیز اخلاصی گی بلکه مو پر رسول که زمون در معشومات به طوله میتازی دوی هم در تبعیز تاسم بخلاص
دیر منن سلامت سه دکتر مجیب رحمان خپلواک همدار از دکتر ابراهیم شینوارای او پروفیسر دکتر فضل هادی وزین چه پدیخ پروانه که مگردون وکر لطاسی عوردون که هم منن دویو